احمد شبریم دا ازادي راډیو دا تو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. ازبکستان وای د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پر یوه سرحدي ښارګوټي وشتل شوي دي، خو مرشوب لی نه دا اړولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه توغندي په ترمیز ښار کې لګېدلي او څلور کورونو ته څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت یې معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي، له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي. د ازبکستان چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. ترکیه له 380 زیات نور افغان کډوال د خپلې خاورې باسي. د ترکیه د اناتولیا رسمي خبري اژانس راپور له مخې 330 افغان کډوال د دې هیواد چارواکو استانبول ته لیږدولي چې له هغه ځایه افغانستان ته واستوي. د افغان کډوال د ترکیه په ادرینه ښار کې نیول شوي دي. راپور د چارواکو په وینا څرګندوي چې دغو افغانانو په دغه ښار کې ژوند کاوه، خو د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه لرل، نو بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د سور په میاشت کې 220 افغانان ایستلي وو، او هغه مهال ویلي وو چې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د کندهار ولایت په اعظم کلا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ. دغه کمشنرۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به 4300 بېځایه شوي کورنیو ته روغتیایي خدمات سرته ورسوي. UNHCR ویلی چې دا مرکز په سولري یا المریز برښنا سمبال دی چې ناروغانو ته ښه امکانات برابروي. د افغانستان بانک وړي چې نن $10 million د داوه طلبۍ له لارې وپلوري. د بانک په خپل ټویټر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې داوه طلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک له 2 میاشتو راهیسې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو لپاره هر میاشت 2 ځلې په میلیونونو ډالر لیلاموي. پاکستان پرون ویل چې یو تنې پر چینایي استادانو په وروستي ځانوژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. پولیسو تورن کس دادبخش ښودلی او ویلی دی چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کراچۍ په پوهنتون کې په 13 اپریل میاشت کې په انتحاري حمله کې د دې پوهنتون 3 چینایي استادان ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلی وو چې دغه برید یوې ښځې کړی دی. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیکا او خوست سلسلو اخیسی
له زلزله نه وروسته رواني مشکلات په صحه کې ډېر سي دي او زیات متضرر شي دي هغه خجي دي.
د رواني تاثیراتو ته ملګرو ملتو اندیشنه ښکاره کړې ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري. د لوی اختر لرانجې کې دوسر په افغانستان کې د څارویو بې لوړې شوې دي.
ډېر پاس دې کې پروس کال ارزانو شکل ګران یو انسان ارزانه نه راشه ګران دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین په ختیځ کې له یوه شاره د ملکیانو د ایستلو له غوښتنې خبرو، او د دې خپرونې لویه برخه ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته بېله شوې ده چې هم پکې کیسه لرو، هم پر کیسې خبرې او هم شعر.
په لوی پارک کې د ښار همکار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوا کې.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو یو مرستندوی اداره وای په پکتیکا او خوست ولایتونو کې ورسته سلسله د امیندواري په شرایطو برابري په زرګونو شزي اغیزمنې کړي، او په سلګونو چې د امیندواري په ورسيو میاشتو کې ډیرو اړینو روغتیاي خدماتو ته مجبوري کړي دي. د پکتیکا د عام روغتیا ریاست چارواکي وای د زلزله ځپلو لپاره ثابت او ګرځند روغتیاي کمپونه جوړ کړی دي چې حامله شزو ته روغتیاي خدمتونه تر سره کوي. د نسایې ولادي د برخې متخصص ډاکټران وای چې د زلزله لرواني پلو پر شزو پتیره پر حاملو شزو بد اغیزه کړي، او ډیرو ته سرسیا شور خپګان پیدا شوی چې ممکن د لوخت مخ کې سیشون اوان د ماشوم امور تمرینی سبب شي. نوریاس نوري راپور لري.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 20,000 پورې ښځې اغېزمنې کړي چې اټکل کېږي 2,000 به یې په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلیف پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلي ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانیا او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابلګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسائی ولادی یا ڈیلیوری لپارا پا کیمپو کے پورا انتظام ورتا لرو. زنانا راضی حل تا ولادت ورکی کم خاص مشکل نستا، ولی یو شای سی زبای دو این چه منگ دا سروی تروس پوری ندا کردی چه سمرا زنانا باردار یا حاملی خوو دا واقعیتا و دا کارا خبر دا سل زلزلی نروستا روانی مشکلات پسخا که دیر سیوی دی او زیاد متضرری چی دی او خجی دی.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېز کړی او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او اند ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزله زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخت مخکې زایمان وکړي. تبن دا یو آفت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسی ولري. خدای مکره په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیايي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګان چې دغه ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندواري د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیايي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیلګان د شرنې په ولایتي روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې خلک د اختر په درشل کې د قرباني لپاره د څارویو له نرخونو شکایت لري. مالدار هم شکی دي وایي چې سودا یې نکیشي. زموږ خبریال د کونړ په مرکز اسد آباد کې د مالونو منډې ته تللی راپور یې راکړی.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړي، خو بیا هم قربانۍ لپاره د ساروی پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د ساروی پر اخستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې ویخو ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو سکالی ګران دی. هیله دې دا دی چې قیمتي ده، نو هر شی قیمته دی. یو انسان ارزانه دی، نور هر شی ګران دی. کاروبار روک دی. د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي.
په منډۍ کې یوازې محمد غریب نه دی چې ساروی وخستلو پسی په ټکند غرمه کې سرګردان ګرځي، بلکې د هغه په سیر په سلګونو کسان لالهاند دي څو د لوی اختر قربانی لپاره ساروی واخلي. که ساروی اخستون کې د بیو لوړوالی او د ساروی ول کموالی شکایت کوي، نو په خوا کې ساروی لرون کې بیا له کمزوري بازار ګیلمندي. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې بازار خو د ورځې به ضرور دوا یا درې ساروی خرڅول، خو اوس په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلې. 50 کلن رحمت جان د شګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه ساروی راوستي، څو یې وپلوري او یو څو افغانۍ پکې وګټي. خوای سکالی بازار ډیر سوړ دی،
مال راوځي د څلور مال نه دلته چې مال لاول روزانه مال نه خرڅيږي، لوټونه نشته مخکې هم چې مال لا وسته په ډېر پخرې مال به وته او تون به خرڅې ده وسته مال لاول ناشته ګوړې حساب کتاب خرچې را منډ راځي، د ګاډو خرچې راځي، دا طرف کړه دې طرف منډه یعنی را منډه کړه ته راځي مال څوک ناشلی په نیم ریټ هم نه کوي.
د دوی په بیان چې د خلکو بیروزګاری خالی جبونه وچکالی د خوراکي او نور توکو بیو لوړوالی د څارویو پر بازار هم بد اغیزه کړی ده. دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي، څو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند خشي. په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی، په بی وخت واورو کې د زرګونو څارویو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکي او اخستونکي مشکلاتو سره مخ کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
حیواناتو د ګرانې خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سکاله وچکالی و، بارانونه نه وو، د خلکو فصلونه ونه شو، نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغه وخت کې خرڅ کړي وو. دغه ګرانی ده، نو هر یو جنس چې څومره دی دا ګران شوی دی، نو په هغه وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي.
هغه وای مشران هڅه کوي چې په هیواد کې وسنۍ اقتصادي ستونزې هواري او خلکو ته د کاروبار زمينه برابر کړي. په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون که لسګونه زره کسان به دندو کړل، نو ورسره وچکالی، زلزلې، بې وخت واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل.
د اوکراین په دونیتسک کې چارواکو پرون له ولسی خلکو وغوښتل چې له ختیځ ښار سولیانسک څخه ووسی. دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې یو لوی سوداګریز مرکز په یوه برید کې په نقشه شو. نوریاس نوری راپور لري.
د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک د سیمې والي پاولو کریلینکو تیره ورځ له ملکي وګړو وغوښتل چې له سلویانسک ښار څخه ووزي او ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. هغه ویلي چې دغه پریکړه وروسته له هغې کړې چې پر یوه لوی سوداګریز مرکز د روسیې د توپچي ځواکونو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د دونیتسک والي دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري له دغه مرکز څخه تور لګای پورته کیږي او اطفایي هڅه کوي چې لګیدلی اور مړ کړي. د هغه له دا سره سم روسي ځواکونه په قصدي توګه پر هغو ځایونو بریدونه کوي چې ملکیان پکې راټولیږي. د کریلینکو په خبره د روسیې تروریستي دولت باید عدالت ته راکاږل شي. پر سلویانسک دغه بریدونه وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونو پرون د دې سیمې په هغو ښارونو کې نوې دفاعي مورچلې جوړې کړې چې تر اوسه پرې کنټرول لري. اوکراینی ځواکونه په دونیتسک کې د دفاع لپاره ځان وروسته له هغې پیاوړی کوي چې د لوهانسک د سیمې له وروستي لوی ښار لیسچانسک څخه په شاشولو روسي ځواکونو پرې ولکه ټینګه کړه. روسیه دا کړی چې په دې سره د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې ده، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ژمنه کړې چې له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه باید په ټوله دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او لکه د لوهانسک په څیر دا سیمه هم باید په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي. د بلې خوا د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې د دونباس لپاره روسي ځواکونو جګړه په دې ډول مخته وړي چې پرمختګ یې ورو او ښارونه د توپونو او توغندیو په بریدونو سره په کنډوالو بدل کړي چې په یقین د دونیتسک جګړه به هم په همدې ډول مخته یوسي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. خو کابل کې د بهیر غونډه پیل شو.
افغان ادبی بهیر یو ډیر خوږ، رنگین، میناناک او لخکلا ډک حرکت دی.
د داستان لیکونکي نصیر احمد احمدی لمړی تلین راورسید.
زه خوشاله
یم چې هغه نو ولینې هم خپل ولا کدا وخت نو ولینې. د لیکوال عبدالکریم پتنګ لپاره ستاین غونډه جوړه شو.
کله چې پتنګ سپت دی ته کلتور ریاست اوس پاله شو، رادیو غانې جوړې شوې، د خوست تلویزیون جوړ شو، ودانی ورته جوړ شو، اتحاد کلتور ریاست ودانی جوړ شو.
شعر لرو
په لوی پارک د خارم کار روان دی، سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوا کې.
کیسه هم لرو،
زیرچا کی خړ اوږده کالیه ځان کې وو، لاسونه شاته نیولی وو.
که د دې مجلې تر اخره را سره وي نور مطالب هم واوري. دا افغان ادبی بهیر غونډې یو وار بیا په کابل کې پیل شوې. دا بهیر چې له نږدې دریو لسیزو راهیسې د افغانستان دننه او په مهاجرت کې په پښتونخوا کې روان وو، له څه مودې راهیسې غونډې د سیاسي بدلون او کرونا وبا له امله ځنډېدلې وې. د دې غونډې په اړه د همایون هیواد راپور د استاد آصف سمیم په څرګندونو پیلېږي چې د دې بهیر بیا پیلېدو ته خوشاله دی.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کورونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هره جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله وبرنګ وایي:
له نیک مرغه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو تر سره کړه. غونډه د پخوا په څیر او دا چې لوی ځنډ وروسته وه ډېره پرجوش او ښکلې وه.
د افغان ادبی بهیر د بنسټ ایښودونکو له ډلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنیو شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې وه او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډېر خوږ، رنگین، میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې، په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه وو، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوی محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی سی دی دین یو برخه په کتابونو کې نزد کیږي، دغه برخه د خو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجالو سره ناستو ولاړو ضروری ده. نو د ادبی بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبی بهیر، افغان ادبی بهیر خو ما له ډیرو استادانو اورېدلی سي، څومره استادان، څومره ژورنالیستان، څومره ادیبان افغان ادبی بهیر روزلی دي. هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر غونډې یو ځل بیا پیل شوې. نشتی درې اونۍ مخکې مو د ازادي راډیو مجلې په خبرونه کې له مزار شریف راپور درلود چې هلته هم ادبی غونډې پیل شوې دي، خو تاسو له دې اشاره د وی بلې ادبي هڅې خبر لرو. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پښتو څانګې د مزل په نوم جریده خپره کړه. په دې جریده کې د محصلینو لیکنې خپریږي. د دې میاشتنۍ دیوالي جریدې مسؤول مدیر فرید احمد طوفان وایي مزل د محصلینو لپاره د عملي کار زمینه برابره کړې ده.
د دې جریدي یو لوی ګټه دا ده چې محصلین دلته عملاً ادبیات تجربه کوي، دلته عملاً د ادبیاتو په ډګر کې ځلیږي، او د دې تر څنګ د دغسې خپرونو مدیریت تجربه کوي، د دغسې خپرونو د چارې پرمخ بیول زده کوي.
بلخ پانتون نږدې 15 کاله مخکې تأسیس شو چې د افغانستان د لویو پانتونونو څخه دی. د دې پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دریم کال محصل سمیول حق بیدار د مزل پرانستو ته خوښ دی.
دا چې جریده پرانستل شو پرانست غونډې واخوخیم چې هغه زده کړې چې موږ په تیوریکي ډول کړلې هغه په عملي ډګر بدلېږي، زموږ استعداد پکې جوړېږي، زموږ لیکنې پکې ښه کېږي، او آینده لپاره یو ښه راتلونکی هم پکې جوړېږي.
د مزل جریدې مسؤلین شمنه کوي چې د دې جریدې نورې ګڼې به هم په منظم ډول هر میاشت خپرې شي. داشمنه د پښتو څنګه استاد او د مزل لار شوت پوهنیار عزیز الدین یوسفزای هم کوي چې د په نوښت د جریده پیل شوې ده.
زه خپل محصلینو نه د تمل رم چې د جریده بخپل دوی پر مخوري او همدغه سبا جریان لري. کوم محصلین چې فارغيږي دوی به لزان ورسته یو بل ټیم مجهز په دې ټولو ځنګړونو باندې تیار ځان سره روزلی او هغوی ته به دا لړۍ سپاري او هغوی به چې فارغيږي همدغه سبا دغه لړۍ جریان لري.
په دې تمه چې مزل پیل کړی مزل ونه دروي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د جولای لسمه د هغه افغان لیکوال لومړی کلین سره برابر ده چې په لنډ وخت کې تر بل هر افغان ډیر ناولونه ولیکل. نصیر احمد احمدی تیر کال په کرونا اخته شو او د وڅل وشت کلونو په عمر وفات شو. د ترمنینې نشتې شپارس کاله مخکې د بوډا او د لیوانو پلونه په نوم ناول چاپ کړ او په دې شپارس کلونو کې شپارس ناولونه خپاره شول. روسي ناولې د غني چاله په نوم څو ورځې مخکې تر دې خپور شو چې کرونا یې ژوند واخلي. د دې ناول تر چاپ څو اونۍ مخکې په ازادي راډیو مجلې پروګرام کې ورسره شخېدلی وم. شای داله وی رسنی سره د دښمن ورسی مرکوي. په پیل کې مې دا پښتنه ترې کړې ده چې د لومړي ناول بوډا او د لیوانو پلونه او ورستی ناول ترمنځ په دې لنډه موده کې چې محدود کلونه کیږي څه توپیر راغلی دی؟
لومړنۍ لیکنو کې یو څو مده تجربه نه لري. بیا تقریبا 15-14 کال وسوته لیدې خامخاله غش 14 کال چې وتلې د نو انسان دغه تجربه اخلي. لیکنه یو څه تخیږي. فرق دې کړ غلای دی چې په وخت ما یو خدای دې د سیمایز جواب مې ډیره کاروله. هغه دې غزنی اصلاحات او دې غزنی خبرې وي خورس بیا تجربه اصلي یو نور دې متوجه کوي خپل مغلی کول متوجه کیږي نو بیا ورو د غستون ځال کیږي. او بل خبره دا ده چې پلومن ناول کې هغه فکر کوم چې اصلاحي او اصلاحي مخو هغه کوم ډیر موضوعات راوستي دي. یعنی هغه کتاب باندې شاید څلور سو پنځه سو مخه کتاب لیکل شوی وای. ورسره بیا دغه په ورسره اولنو کې بیا اته کړی ده چې دغه موضوع وړه کما.
فکر نه کوي چې د ناول لپاره موضوعات باید پراخ وي ترڅو د ناول پلاټ پراخ شي. ځکه له اصول سره کچرته په وړې موضوع باندې څوک داستان لیکي تر ډیره پوري هغه په ناولیک یا په وجدې لنډ کې بدلی شي نه په ناول.
یو خدای اوس په خاني دغه خاني ناول نه دي کړ نور دنیا ساته باندې فکر وکړو. اغه دغه ناول نو ول چې یو څو یو چا ژوند اته دغه لنی د دې کژوند به راخستای وو د ماشيان به ول د اولادونه به ول. اوس فکر کوم اوس دنیا کې هم دغه ډیر واړه موضوعات راخلي. واړه موضوعات دې معنی نه دي چې اغه د لاندې کې قالب کې به جوړ راشي. واړه موضوعات ډیر اخونه لري. فرض دغه ورستیو کې ما یو ناول ولیکو د تخال په نوم باندې سای ډیر واړه ده. یو انجلۍ ده، یو کلیواله جدی ده، د دې غریب دي او پلار یې مرده د راځي فشار کې دی پیسې داري اویا چې کدن مېرمنې چې هغه ناروغه ده دې خدمت کوي. ډیره وړه کیسه ده خو د دې اساسات د هغه شاري او غتلوال ژوند د توپیر د نور خبرې د ناول تقریبا اسلامي او شپته مخ راغلی ده.
دا خبره چې وړه موضوع هم پرخیده شي دا ممکن سموي، لیکن بیا هم د نویو ناولونو او د لندو کیسو د فرق په برخه کې هم دا وایي چې په نوی ناول کې موضوع باید پراخ وي. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه غډیر زاړه ناولونه خلا بیل دي چې داستایوس کې او ګورکی او دغه کسانو بلکې ټول ژوند به راخست، لیکن د پلاټ له خاطر ناول باید یو څه سره نور هم پراخ شي. ځینې کسان احمدی صاحب ډیر لیکل کوي لکه تاسو تاسو دا پنځلس ناول لیکلی دي. شای هغه کسان چې په لنډ وخت کې ډیر څه لیکي ممکن په کیسو کې ځینې شیان تکرار شي، کرکټرونه تکرار شي، صحنې تکرار شي، مکالمو کې تکرار راشي، دغه احساس تاسو کړی دی؟
او خامخا فرضاً ما هغه تیر ورځو خپل یو پخوانی ناول وس، نو په هغه کې ځینې دغه جملې یو پېښه راغلي وس دغه اوسنی و ناول کې کاش پس خونه خو تقریبا هغه ورته ونه. ما امر د بورا او لیوانو پرونو په ناول کې یو ډیالوګ کارولای یو څه وخت مخکې یو اندی فلم وکړ ګوره څه لا پېژدم اینه هغه ډیالوګ هغه ما خوشاله وسم په یادو اس ما کارولای یو دغه فلم کې مو هغه خبر دوی راخستی و، یعنی خبرې سره نږدې اساس سره یو ډول
د کرکټونکو په وینا کچیرته لیکوال خپل کرکټر انزور کې او هغه ته وده ورکي او هغه تغییر وکړي له پیښو سره ممکن ته تکرار مخه ونیول شي.
او خامخا کرکټر کې د تکرار نه وي، کرکټر به تکرار نه وي، هغه د نه پیښې د نه کیسې د نه جملې به تکرار نه
وي. یو بل شی هم ده، هغه لیکوال چې یوازې په خیال اتکا کوي ممکن تکرار ته ډیره مخه کړي. څنګه تاسو چې څه لیکي یوازې په خیال اتکا کوي؟
لیکساخ نه راځي د سیا په خپل یو څه لیدلې نه ټول هم خیال نه راځي، تخیل نه راځي، یا بل څه درته ولي، یا په خپل نه کتاب سره مخامخ شوی همدغه واقعیت او تخیل د خپل یو ناول ده، لنډه کیسه ده، او دا تاسو خبره سمه ده که ټول خیالي نو بیا کېدای شي می برخي حتی د صحنې دا یو بل څه نه دی څه کولی کی.
ستاسو احمدی صاحب ناولونه ډیر لوستونکي لري، د لیکلو په وخت لوستون کې ته پام کوي چې څه خوشوي او بیا هم هغه څه ناول لیکي؟
زه اول د خپل ځان خوښه ماته مهمه ده، د موضوعاتو کې د فکر کوم دغه موضوع اوس آیا په اوس وخت څومره مهمه ده، آیا خلک به یې خوښه کی نه به چې خوښه.
لوستون کې یو سطح نه دی، کوم لوستون کې په نظر کې نیسي؟
ناول خو هغه علمي شای نه ده، یو چا ست درېمه څلورمه پورې مکتب لوستي یوازې را کتاب ولا وصل چې د دوم د سواد په تای سواد ولري نو خو یې غښت اخصائص یعنی اته مې درس لوستل یې.
تاسو تنها لوستون کې یاد کړل یعنی هغه کسان چې لیک لوست کولای شي، خو ناول بیا پاین وخت ډېر پیچلی شی هم ده، یعنی نور کسان هم باید په نظر کې څوک ونیسي چې سیاست یې یو څل وړوي.
ناول د انګلیسي اثر نه ده، ناول بیا څه اوس چې کوم چې لیکوال باید په نظر کې ونه نیسي چې دا ناول اوس مثلا د شپږم سم دی ورځ د کوم کې لپاره د کناډا یو پروفیسور لپاره دا یو دا چې چا لپاره د تیر دی عالی له الوار تحصیلات ولري. ناول په ډیر دغه سیس ذوقي مسایل را نغاړي، ناول هنر ده، هنر کې دا چې یو تابلو یو بیسواد هم خوند ورکي او یو ډیر دغه چا هم خوند ورکي چې هغه په نقاشي باندې پوهیږي.
احمدي صاحب فکر نه کوي چې ستاسو دغه نظر د نړۍ د مشهور نقادانو له نظر سره مخالفت دی؟ فکر چیرته ساویل وړوي هغه کسان چې یوازې سواد لري هغه ممکن هیڅ پی پوینس
نه دا ساویل وړې دا خو ډېر ډېر عقل لري فرضن تاسو ته د جبره یا جبه باید په چلی
دل وړې ساتي لیکل باید ساده شبه وشي
نو دا خو دا فرضن وساقه نه اوس دا ورساینه ول غما دا رنګا غژنه دا تقریبا دا دوی سن سیکشن ورته وای نه پوهم چې هغه معیار به برابرې کبنی خود استورو کسی دیگه کرکتر لازمه که یو آسمانی کشنای موجود لگه سر کن بل سور سیاره و سیاره پنو منی کن تخیلی سیاره ده آلتا جی و آلتا آرتا بیلی ما به درست جبه لیکلی دیگور اگه دی سیارو جوانده دی کائناتو جوانده دی استورو ما درست لیکلی دیسی لگه نا آرتو که استفاده که ولی استی که اگه ابتدای سواد ولری او یک فلان د پانتنا فارقي ایتو کوم مشکل نکړي.
مثلا او بخښه مثلا د نړۍ پاغ ناولونو کې سیډیر منل سی بده پیغو کې رواني اړخ ډیر مهم دی، ل رواني اړخ کرکټر څنګه بدلی شي، صحنې ډیر مهم دي سی ل کرکټر سره څنګه ارتباط لري، مکالمه مهم دي سی د مکالمه په څه ساته باندې راخلي دي، نو دغه شانو ته خو دې ابتدایي سواد ولا نور پام کیږي.
نو دا د بل کیسه ده که ناول یو برخه ده که مثلا کرکټر د دیقان سره خبرې کوي هغه دیقان په خپل جبه جګیږي کوم دره کرکټر فرضاً پوهنتون کې ماسنو لیکچر ورکوي نو بیا خدای کرکټر د دیقان په جبه باندې نسی
غږ هغه رواني اړخ به څنګه کوي فرضاً د نفسیاتو تاثیر دی هغه خو یو عادي لوستونکی نسی درکولای په شنوول کې
څنګه ادب باندې پونه سونه
مثلا یو کرکټر له روحي پلاوه په یو داستان کې په یو ناول کې تغییر کړی ده یعنی یو څوک چې ابتدایي لیک لوست کولای شي هغه خو فکر نه کوم چې په دغه روحي تغییر باندې پوي
شي فکر کوم دا اوس دیوال دانه د سیدی راغ د لوړ ساتي استوادار خلک به دغه منی وست دغه دغه احساسات دغه یو شاید چې فکر کوم چې یو دغه یو څوک هم لري چې هغه ابتدایي زده کړې ولري زه فکر کوم چې دغه عربیات سیدی دا هنر دا هنر مش خاص تعریف نشته کولای ګوره یو کسان د ګوګل کې ولیکا چې دلانې کې تعریف په انګلیسي باندې ولیکا
شکاره خبر دیسی تعریف هنر نسرا دغشتلی زکه تعریفونه بیل دی لیکن وصول بیا بیل دی زکه وصول خو سایقل سی وی دی ورو ورو را مختصی وی دی
زده فکر کوم اس دغه 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 اتاقه تخیلی اثار وته موز خاص وصول نس تا کله ما کله لیکوال سم ما کا وکړه باور وکړه زه په دې باندې پوهیدم داستان شایده ناول شایده په یو اخیم نوم خبر قوسی ورتګوره موسی ورتګوره مګر کیند له څخلو ماخله مړه نه اول چې زړه خلما تر ډیره په هغه اسلوب باندې برابر ده ان دا هغه اسلوب دغه سم دي سماز د کلی ون
په دې برخه کې ټول دنیا ته سی وګورو ناول له پردوره غلې ده له غرب را غلې له اروپا را غلې ده دوی غو نقته سی ګورو هغه بیا د خبره نه مني سی یو څوک دی هیڅ په ناول باندې پوی نه سی او ناول دی ولیکي باید په ناول باندې پوی سی البته دوی غو هدف لشه ناول ده یعنی که چیرې څوک شناول دي کې هغه باید په اصول باندې پوښ
چې هغه بوډا دیوان اوڅونه به شناول دي کبه شنای خو زه په اصول باندې نه پوهیدم او په دې باندې ته نو خبرت ناول چې توای ناول شای دا یا بلند کې ناول ترمن توفیر چي نه
احمدي صاحب تاسو د سر څرګندونو تکراش ما په پیل کې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د لومړي ناول او وروستي ناول فرق څه کې دی په دې حساب باندې فرق ډیر نه کړی
فرق لري خړای فرق د موضوع لارخه کړای کېد چې په د کریکټرونو د انتخاب په اړه ما په افغانستان کې کریکټرونو نو انتخاب کړی انتخاب کړی اوس می شاید سم کریکټرونو انتخاب کړیم یا فرند د جری په اړه باندې د پیښو تلوسی په اړه باندې
د خدای بخښلی احمدی د اروا شادوی د د په باور د لومړي ناول او روستي وي په نصر کې تغیر راغلی د احمدی ناولونه د پښتو ژبې له غو ناولونو څخه دي چې شاید تر ټولو ډیر لوستون کې ولري د دخول وستون کوله ډلې یو هم اسما کاکړ ده چې دا وایي د احمدی ټول آثار لوستې دي د اوس په هند کې ژوند کوي وی وخت د بی بی سی په تعلیمي پروګرام کې د مرحوم احمدی همکار و لا اخلي کاکړ څخه به وورو چې د دې په نصر د احمدی د لومړی ناولونو او وروستیو ترمنځ د لوستو په وخت څه توپیر احساس کړي
زه تاسو ته وایم چې هغه ول نو ولې مې هم کوم د خپل ول لا کدا وخت نو ولې مې چې و خو مو که څه څه په کول دي اخرو کتابو کې لکه څه چې یو فلم ګورم خو مې تاسو په تاسو کې دي څنګه چې څنګه دروازه خلاصه شو یا مې هر هغه کلمې سره یې زه هم غوښتل چې ولما زه هم غوښتل کله یو څه کې دی ولما کار وکړای دی ولما یعنی دې ځانونه
کوم اثر په تاسو باندې په ځانګړي ډول تاثیر کړی دی
کوم باندې دا جوجو کتاب چې د دې زیات هغه څه څه چې دا ټولې ټولې نه خپلې پرتیش علامه سره په دې شته سره هغه د لیکنه لیکنه باندې आवाज ورکړې وا نو مثلا دا ډیر دی او لکه یو خبره درته کوم دا نه کتاب ټول کتاب او ګډاو د لیوانو پلونه دا هر یو یو ډیر ښه غایدلو ده او خصوصا بغدادي پیری بغدادي پیری یو شاهکار چې د پښتو ادبیاتو په ایران دي
تاسو چې دا مختلف ناولونه لوستي دا ناولونه په څه برخه کې سره ورته تاسو ته معلوم شول
نه د دې یو ډیر مهمه برخه چې په ټول کې واده د وطن مخالیه دې سره هم سره تسلی کړی وي یانه هغه څه چې وطن په وطن کې کول نه ورسره مخ وا هغه په دې سره هم سره په دې کار دا سره په هر کې تاسو نه چې یو کتاب دی وي په ټول نو کتاب کې د وطن در د خلک در د ټول می در دا دې څه په تاسو دې تللی
دا نو ولونه چې تاسو لوستل د لوستو په وخت مو ژر ژر لوستي دي په لاند وخت کې لوستي دي او کنه یو برخه مو یو وخت لوستي را بیا ورستم بل برخه راخسته ده
دا څه دي چې تاسو خپل باندې خبرې کوي چې احمدي صاحب داسې یو لیکوال مو به هر وخت وویل چې کله به مې کتاب لاس راغی چې څو کتاب خلاص نه شو ما به کار پاتی شو ما به هر څه پاتی شو بس زمي نه کېدل چې دا کتاب دې څه کوم او یعنی یو څه صفه وایم نو ټول کتابونه هم داسې وو تاسو دې زموږ د دوستان چې واز موږ خپل کورنۍ کې زما بچیانو او زما خوستانه کې ما به دا د احمدي صاحب کتابونه په نوبت ورکوله او وګوري په جنګونه وچاوالي ما ته راکړه یو به ویلې ما ته کتاب راکړه او ټولو همدغه احساس درلوده
لاس ما کاکړ څخه په مننې افغانان ډېر کله خپل هنرمندان او تکړه خلک په ژوند نسته په مړینې ارمان کوي دا دود په ځینو ولایتونو کې څناڅه په بدلېدو دی په خوست کې تازه د لیکوال او فولکلورست الحاج عبدالکریم پتنګ د علمي او فرهنګي هڅو د ستاینې په هدف غونډه جوړه شوې وه تر اوسه د ښاغلي پتنګ 19 عنوانه کتابونه چاپ شوي او تازه یې 3 کتابونه خپره شوي دي خوستي ځوانان وایي دوی به وار په وار د هغو شخصیتونو ستاینه او د خدماتو قدردانی کوي چې په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د پام وړ کارونه کړی دي نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
خوستي ځوانانو د لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ علمي فرهنګي او ټولنیزې هڅې وستایلي او د ټولنې په اصلاح او د فرهنګ په پرمختګ کې د د رول اغیزناک وباله د افغاني فرهنګ د پرمختګ په لاره کې د نورو هڅو سربیره د عبدالکریم پتنګ 19 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره شوې دي د مندوزي د شوراغړي استاد خیبر آزادۍ رادیو ته ویل
د مندوزي ځوانانو شورا عبدالکریم پتنګ د دې لپاره وستایلو چې هغه په ډیر زیات عمر کې په همدغه نګدی ورځو کې درې کتابونه لچاپه راو بسل او دغه درې کتابونه ډیر بارزه کتابونه دي چې د په فرهنګي برخه کې او په دینی برخه کې د ټولنې خلک ترې استفاده کولای شي ټول ټال د ټول کتابونه نونه سټوک ترسيږي
عبدالکریم پتنګ د تیر جمهوریت نظام په اولو کې څلور کال د ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وو لیکوال او فرهنګپال محمد الیاس وحدت وایي د خاغلی پتنګ په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې مجلې او جریدې تاسیس شوې
کله چې پتنګ سپته د اطلاعات کلتور ریاست غوښپالل شو د په وجود کې ډیری فرهنګي ټولنې جوړې شوې ډیری جریدې تاسیس شوې مجلې تاسیس شوې رادیوګانې جوړې شوې د په وجود کې د خوست رادیو تلویزیون په چوکاټ کې د خوست تلویزیون جوړ شو ودني ورته جوړ شو اطلاعات کلتور ریاست ته ودني جوړ شو د خوست په کچه یو خمس یم جوړ کوچ تاریخي اثر د خلکو د کورونو نه راټول کړل ډیر قیمتي اثر هم په کې شته د خوست موزیم ایجاد کړو
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر عبدالکریم پتنګ له داسې لیکوالو ګوري چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ بلکې په عملی ژوند کې هم د ټولنې د اصلاح هڅې کړې دي
زه فکر کوم چې خغلې پتنګ صاحب داسې یو لیکوال دی چې نه یوازې په نظریاتي لحاظ هغه د اجتماعي اصلاح غواړي د عمل نه هم د اجتماعي اصلاح لپاره کار کړی دی په سیمه کې په ځینو داسې دودونو رواجونو باندې چې هغه په ټولنه کې بد دي د هغې د مخنیوي لپاره او د خو رواجونو د پراختیا لپاره د هلې ځلې کړې دي
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان وای د عبدالکریم پتنګ په کتابونو کې د اوس وخت د کیسو او خاطرو راوړل لوستونکو ته د کتابونو پیغامونه په خټه ول لیک دی
د پتنګ صاحب د غلار زما ډیره خوښه شو چې د زینې د غسیدنونو پرون زینې کیسې او خاطرې راخستې دي او په دې کیسو او خاطرو کې ټولنې ته پیغامونه دي نه ټولنې ته د اسلام پیغامونه بکې دي ټولنې ته د خشبون پیغامونه بکې دي ټولنې ته د یو بل د منلو د تحمل او د زغم پیغامونه بکې دي او ډیر انساني او رحماني پیغامونه لرل د دوی د کتابونو
لیکوال او فولکلورست عبدالکریم پتنګ بیا د مندوزه شورا د دې اقدام ستاینه وکړه او له دوی وغوښتل چې په ورته توګه د هغو شخصیتونو خدمتونه وستایي چې ټولنې ته په علمي فرهنګي او ټولنیزو برخو کې په رښتینولۍ خدمت کوي
تاسو خلک لرو چې په دې وطن کې ډیر کار کړی دی خدمتونه یې کړی دي علمي او اقتصادي خدمتونه یې کړی دي دوی د وګړو چې دوی همیشه د مفکره داسې ژوندۍ وساتي چې همیشه د خپل ژوندۍ د مسترار او د علمي اساسو قدردانۍ وکړي او دوی په ژوند باندې دا غونډه جوړې کړي ما ته پر په دا د ډېر خوشحالۍ ځای
بل لور ته د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د خدمتګارو شخصیتونو د خدمتونو د لمانځلو لپاره یو شمیر برنامه په پام کې لري د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه خلک کوم چې د موږ نه مخکې فرهنګ او د نشراتو د په علمي بخش کې خدمتونه کړي دي د اغوی د خدمتونو د ثبت لپاره ځینې پروګرامونه د غونډو په ترڅ کې د برنامو په ترڅ کې د موږ لرو هم کوی هم نور به هم ځوانانو ته دا تشویق ورکو چې د خپل مشرون هغه خلک چې د فرهنګ او د علم او د نشراتو په برخه کې خدمتونه کړي دي هغه باید وستایو
دیادوانی ورده لدی مخکې د مندوزه ځوانانو شورا د دې ولایت د ماسترانو همدارنګ د ډاکټورا یا پی ایچ ډی لرونکو کسانو د منزل لپاره هم برنامه جوړه کړې و.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په خواله رسنیو کې مینوال په ډیری دودي یو شمېر کسانو د شعرونو په خپلو ژغونو ثبت کړی دی، موسیقي ورسره یو ځای کړی ده او په خپلو فیسبوکونو کې خپره کړی دی. عوام په داسې حال کې دا شعرونه خوښوي چې له داسې تصویرونو مالامال دي چې شایي عادي لوستونکو ته درک آسانه هم نه وي. له ښاغلي لاهو څخه به واورو چې له لویه سره خلک د ده د کوم ډول شعرونو ډیر مینوال دي.
زیات دوی دغه د هغه شاعري خوښي چې په هغه کې درد زیات وي، مایوسي په کې ډېره وي. که څه هم زه ډېر کوشش کوم چې او څه د خلکو ذهن راوړم، هغه تصویرونه دوی ته وړاندې کوم چې دوی بوزي او بلې خوا ته په اطلاع د دوی ذهن نوازش شي او څو شېبې له دغه تراژدي او له دغه تیارو راووزي. خو بیا هم چې ګورم د دوی ډېر تمایل همغه خوا ته ده، د غمجنه شاعري په اطلاع کې لنډی وایم، دې ته د خلکو تمایل ډېر ده.
نو کله چې تاسو شعر لیکئ د شعر د لیکلو په وخت باندې د خلکو خوښ ته پام کوي په دې سره؟
په ځینې وخت دا یو د احمد زهیر نه یو پوښتنه شوی و چې د استاد او وروستۍ سندرې ډېرې غمجنې دي او پخوا سندرې چې وي ډېرې مستې داسې زړه خوشحالوونکې وي، دا ولې ته ویل وایي چې دغه غمجنې سندرې وایي چې ما شروع کړې ډېر مینوال مې پیدا کړل او ډېر هم دا خوښي او زه مجبور یم دا غمجنې اوس پسې وایم، ځکه چې دوی اوس خوښي هغه عام نظر هغه علاقه هم دغه ده چې دغه د غمجنې ویرین دغه شان دی واوري. نو موږ هم د خپل له فطرت نه خو په مجموع کې موږ د داسې یو ټولنې په تلا نسل یو چې دغه قدم مو چې ښایي له وینو جګړې بدمرغۍ تبایو سره مخ یو دغه لیدلې تجربه کړې. زموږ شعر دا زموږ احساسات بیخي که داسې لنډی وایم لړل شوي دي په همدغه وینو
لو سب فکر نکوي چې لیکوال شاعر باید خپل احساس د شطرنج د دانو غوندي اخو اخو نکي احساس پرېشتي په خپل نتیجه واخلي.
ځینې وخت د پدې باور یم واقعاً خو موږ د شکل لیکل کوو قلم کشو نو په تا ولا پښتنه له ځانه دا وکړو چې موږ دا چې دی کوچاته دی کو اول دی کو دا خبره په خوای اواز د کیسه لیکوال ته کېده یا ژورنالیست ته کېده. او زما په نظر باید دا شاعر ته هم کوسي، شاعر باید هم خو خلکو ته لیکي، نو زیات باید د خلکو احساسات راواخلي خو داسې راواخلي چې له یو بلې زاویې یعنی په تکرار شکل سره وړاندې نه کړي. یعنې دې طرفدار نه یم چې په اطلاع شاعر الهام تکی دی په د باندې الهام وسی یا او شاعر وسی دی هغه کې شاعر هم هنرمند لکه نور لکه یو نقاش لکه نور احساسات باید ولي کلی سي هنري کې د خلکو یو اوري یا په سلار سي.
بیا هم له لاهو سره د ته خپه پونم د شاغل لاهو شعر له د سخاور
خپای لکه زړه د مسافرو د دې خار ټولې کوڅې دي تنګې شوې. سمندر مې وړل پکې ویته شو واړم وام را سړای څنګه خپل لا پکې ځان ډوب کا څنګه شړکنده واران دی یو څوک شته چې زما تخر کې هیره شوې شته چترې مې را یاد کړي. کاش که هر وقت مال است که کنگل شوی پیالی غگ را تکواده. تخپه او یاران هم لکه زاړه په سفر را سختلی په پخو بسریس کروټې لکه زخم را ختلی په لوی پارک کې د دې ښار همکار روان دی سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې هلته ګوره هلته ګوره څراغ خپلو لوټول شویو رڼاګانو پسې لاړو تله هم لکه ماشوم نه پخلا کېږي غرق شپه ده د شرابو ویرات مړی دکان کول دی و زما په تیاره ژوند خوشحاله یاره وای څومره تیارې وڅښم چې نشه سم څومره درد زخم ته ورکړم چې ته خوښ شې زه ویده شم ای چاکلیټا جواهرو ای ګلاب غږ مې اورئ تاسو خپله ورله ورشئ که پخلا شي ورته وایاست چې د باغ د ویالې غېږ کې څو شېبو کې زړه شوې یوه دنګه ځوانه ونه هر وخت ژاړي او خالي تشو لاسو ته ستا له شنې خوږې لمنې بیرته خپلې شیرچایي شکوفې غواړي
آنلاین زده کړې په غیاب کې لومړی زده کړې په نړۍ کې په اتلسمه پیړۍ کې پیل شوې چې د لیک په څیر څه به یې زده کوونکو ته استول او هغوی به د خپلو استوګنو په ځایونو کې له دې پارسلونو زده کړه کوله. په نړۍ کې د ټکنالوژي له ودې سره بیا دا ډول زده کړې د راډیو له لارې شروع شوې. په 1919 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ویسکانسن پوهنتون کې د راډیو له لارې تعلیم شروع شو. کله چې بیا تلویزیون پیدا شو د متحده ایالاتونو ایوا پوهنتون په 1930 کال کې د تلویزیون له لارې تعلیم پیل کړ. نږدې 50 کاله وروسته تر دې د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې د کمپیوټر په مرسته زده کړې پیل شوې، خو په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره آنلاین زده کړې د نړۍ په ښوونځیو پوهنتونونو کې عام شوې. په افغانستان کې هم د کورونا پر مهال یو شمېر زده کوونکو د لیکوالۍ، ژورنالیزم، کمپیوټر او په نورو برخو کې آنلاین تعلیم وکړ. دا تدریس په افغانستان کې ګټور و. بصیر الحق عادل راپور لري.
په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د آنلاین زده کړو مفکوره پیاوړې او قرار قرار رواج شو، خو له لومړیو د دغه ډول زده کړو پر بڼه او میتود نیوکې کېدلې. دا چې افغانستان کې انټرنیټي خدمات محدود او د کیفیت کچه ټیټه ده، نو تر ټولو لوی لامل همدا دی چې پر لیک زده کړو ته د اغیزمنتوب له اړخ خلک پامر واوښت. خو یو شمېر ځوانان چې د لیکوالۍ، ژورنالیزم، انګلیسي او نورو برخو کې آنلاین کورسونه تعقیب کړي دي، وایي د زده کړو دا نوې تجربه ورته ډېره اغیزناکه وه. یعقوب سالم چې د غزنی ولایت اوسیدونکی دی او د ژورنالیزم له یو پرلیکه کورس فارغ دی، ازادي رادیو ته ویل زده کړې له دې عمله ګټور و چې هر وخت کولای شو لوست ترلاسه کړي، وای وری او زده کړې ترې وکړي.
مخته چې به کوم درسي ساعت کې پر راپور باندې باس کېده، ورته وخت کې به مخته دند را کول کېده چې موږ راپور ولیکو، راپور ثبت کړو، بیا اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې شکل به مخته عملی روزنه را کول کېده د راپور جوړولو برخه کې. بل ګټه دا و چې کوم درسي ساعت به چې مخته وړاندې کېده، موږ مجبور و چې یاد درسي ساعت ته نوټ کتابچې ته ورسو، برداشت واخلو او برداشت له اکاډمۍ سره شریک کړو. په دې توګه به زموږ حاضري هم اخیستل کېده او درس به مو یو ځل اورېده او بیا به مو د نوټ کتابچې ته رسول. په دې شکل په ذهن کې ښه پاتې کېده.
خاغلی سالم وای تر ټولو مثبته برخه دا و چې د استاد لخوا اپلوډ شوی ویډیو د ورځې او یا هم د شپې په هر برخه کې تر لاسه کولای شو او چې وخت به ومن نو تعقیب به وکړه. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
بل ګټه دا و چې هر وخت مرسیدګي کولای شوی. مثلا عموما بس موږ درس د سهار لخوا اپلوډېده، موږ کولای شوی چې ماسپخین کې رسیدګي وکړو، ماخام کې وکړو، حتی د شپې برخه کې رسیدګي وکړو. هیڅ وخت آنلاین زده کړو لپاره ناوخته نه و. هغه درس تاسو په کمپیوټر کې، درس سره دا په موبایل کې، درس سره دا هر وخت کولای شي چې استفاده ځینې وکړي. دا د آنلاین زده کړو هغه تر ټولو مثبت فاینډ ده.
دغه راځي رګول عبید بیا له ننګرهار ولایت د لیکوالۍ برخه کې پر لیکه کورس څارلی دی. نوموړی د لیکوالۍ اړوند آنلاین کورس موضوعات او تر څنګ د هغو کورنیو دندو په اړه معلومات راکوي چې د زده کړو پر مهال یې ترسره کړي دي.
یو لیکوال باید کوم ډول لیکوالي وکړي، څنګه ښه لیکوال کېدای شي؟ دا هغه پوښتنه چې آیا زه به لیکوال شم د کورس په تعقیب سره مې د دې پوښتنې ځواب سربېره دا جرأت هم پېښ په ټولنه کې دی یو لیکوال په هیڅ خپل قلم ته حرکت ورکړ. په کورس کې مې ډېر څه زده کړل، خو هغه موضوعګانې چې ما د لیکوالۍ ډېره لیوالتیا درلوده مګر په دې نه پوهېدم چې څنګه او له کوم ځای پیل کړم. په یونیورسټي کورس کې مې د لیکوالۍ ارزښت، تحقیق او تحلیق، په لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات وکارول شي، مقاله څنګه ولیکل شي، لومړي ځل لپاره لیکنه څنګه پیل شي، لیکوالۍ لپاره موضوعات له کومه پیدا کړو، څنګه کولای شو چې لیکوالان شو، لیکوال ځانګړنې کومې دي، نوې موضوعات له کومه پیدا کړو، یو موضوع له څو زاویو وڅېړو. چې تر ټولو مهمه اغیزه دا ده چې زما لپاره د تعلیمي کچې لوړاوي په موخه د زده کړې دروازه خلاصه.
خاغلی څیرګل عابد دا هم راته وایي چې له انلاین کورس وروسته یې زده کړیزه برخه کې کوم بدلونونه حس کړل.
هر څه چې وغواړي دلته ترلاسه کولای شي. دغه موبایل په سم ډول استعمالول دي، دا هغه څه دي چې موږ په دې کورس کې یاد کړو. کولای کورس کې ښوونکی په وخت وخت باندې هغه درسي کورس علاوه هر زده کوونکی په شخصي ادرس تعقیبول، څو خپل درس په سمه توګه تعقیب او خپل برداشتونه ولیکي او ښوونکي ته ولیږي تر څو یې هغه نیمګړتیا اصلاح کړي. کولای په برخه کې موږ ته پیدا شوې پوښتنې په ډېر ورین تندي ځوابېدلې. د آنلاین کورس یو ګټه چې یوازې یو زده کوونکی هر وخت وغواړي درس په بار بار تعقیبولی شي.
محمد نسیم میواندوال چې له کندهار دغه ډول دونی میشتنی کورس کې د انټرنیټ لاره زده کړې کړې دی وای، هغه څه زده کړې دي چې مخکې نور باندې پوهیده. خاغلی میواندوال وای د لیکوالۍ د انلاین کورس لپاره مخکې زړه غوښتل چې پر ډیرو موضوعاتو یو څه ولیکي خو لار لیک ورته نه معلومه.
انلاین زده کړې ډېری موثره دي په اوس عصر کې، چون که وګورو په ټولنه کې د هر فرد سره زیرک موبایل موجود وي، هم دا ډول نړیوال جال چې ورته ویل کېږي هغه هر څوک سره وصل دي. نو د دې لپاره چې یو څوک په دې باندې بے ځای وخت تیروي، ښه دا ده چې د دغه موقع او د دې څخه یو ښه استفاده وکړي. د دې فضای چې فیسبوک وکاروي، ښه دا ده چې دې په یو آنلاین کورس کې داخله واخلي. په اونۍ کې دوه ساعته آنلاین ذکر لرلې او دغه لپاره موږ تقسیم اوقات جوړ کړی و چې نننې درس چې موږ ډاونلودو څه وخت به تعقیب کو، او همدا ډول د دې درس اړوند پښتنې د ځان سره باید نوٹ کو او هغه په مستقیم ډول د استاد سره شریک کو. همدا ډول موږ ته د استاد له لوري د ونی په اخره کې یا په پای کې موږ ته کورنۍ دندر کول ست کېدلې چې استاد لوري څخه موږ ته موضوع ټاکل کېدل، یا کله کله به اختیار د موضوع د ټاکلو مشترک وسو چې تاسو له خپل ځانه پر موضوع باندې سوالی کوي.
بل پلو د پرلیک کورسونو استادان وایي دا ډول زده کړې د نړۍ په کچه مروج دي چې آن د نړۍ معتبر پوهنتونونه هم دا ډول پروګرامونه لري. سردار ولی سرحدی په زابل کې د یو داسې ښوونیز مرکز مسؤل دی چې د حضوري درسونو تر څنګ پر لیک لیکچرونه هم وړاندې کوي. نوموړی وایي د افغانستان خلک او ځوانان چې ډیر بوخت دي پر لیک زده کړه ورته ډیره ګټوره ده.
موږ وینو چې په نړیوال الکترونیکی مارکیټ کې د کمپیوټر زده کړو یا د انګلیسي زده کړو هغه ویډیوګانې یا هغه څه چې په انټرنیټ باندې موجود وي، دا غلطه ده چې ته خزرې ځوانان استفاده کوي او د لوړ استعداد څښتنان له دې څخه فراخ کوي. زه یو شی باندې ډاډه یم، هغه دا چې دا پروسه موږ تطبیق کړې ده او تر ډېره حده فیډبک یا ریزلټ مثبت ده چې هغه په څو برخو کې ځان رانغاړي. د زده کوونکو هڅونه ده او د دوی ظرفیت لوړونده که موږ ووینو. یو کتاب وي چې د یو کتابتون څخه یې څوک اخلي، ولې داغه د مطالعې ورسته په بار بار مطالعې ورسته بیا هم ځینې داسې برخې وي چې د هغه مطالعه کوونکي په دماغ کې فاته نه شي، خو که دی هر وخت وغواړي دی له هغه کتاب بېرته را خلاصوي او هغه برخه قوي کوي، له سره یې اپډیټوي. همدا یو ګټه د آنلاین زده کړې عیني شکل چې ویډیو یې تدریس یو شاګرد ته پروت وي او هغه یې وګوري، بعد له هغه څخه هغه شاګرد کولای شي چې هر وخت ارتیا سو بیرته ما ویډیو لسره وګوري.
که څه هم آنلاین زده کړې په افغانستان کې نوی دی او تر ډیره یې پر میتود او ګټه خستنه زده کوونکي نه پوهیږي، خو له تیرو څو کلونو راهیسې چې د کورونا وبا افغانستان کې خپره شوې په پوهنتونونو، ښوونیزو مرکزونو او نورو تعلیمي بنسټونو کې د ګوګل کلاس روم، زوم، مسنجر، واټس اپ او ټیلیګرام له لارې تدریس ترسره کیږي. افغانستان کې د پرلیک زده کړو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د انټرنیټ محدودیت او ټیټ کیفیت دی.
آزادی رادیو مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
لیکوال عابد سپوږمۍ د مهاجرې په نوم خپل لنډه کیسه لوستې او آزادی رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستولې ده.
زیرچا کی خړ اوګد کالی ځان کې وو لاله ریرا روانه وا لاسونه شاته نیولی وو ورو ورو پارک کې د ښځو ناشته ډلې ته نږدې شو ټولې لسترګو ته لیکړې دینا کوتر شایې سترګې وسولولې د بوټونو ګردې وڅانډ خپل ژبې کوم څه وویل خو خلک پرې پون شول خپل لاس اشاره وکړه هلتا بیا خپل ملات لاس ونیو بیا هم د چا سر پر خلاص نشو خزو ورته وویل ملا دی خوګیږي دی بیا هم ملاکلا کنی ولی وا خو حرکت یو ښکارې د چی غواړي ووایي هل تل ما سره یو ځای پر څوکۍ کې نه خپل دوه ګوتې ونیولې وی ویل سوریا دوه کال کېږي چې له سوریې راغلی یم ناستی خزی خپلو کې بیا هم خبرو بوخت شوې دی بیا په خپل ژبه او اشارو کوم څه وویل خو نه څوک پرې پوه شول او نه یې چندان اهمیت ورکړ د خپلې لاړې تیرې کړې مسکه شوا مخې واړوه بیرته خپل ځای خواته روانه شوا لرې د ونې لاندې پر څوکۍ کېناسته د لرې مې ور پام وو کله به یې پورته پارک ته کتل کله به یې سر خوراوه کله لاس او کله پښه زړه تنګې ښکارېده چې هر څوک یې له مخې تېرېدل دې به ښه پسې ور وکتل خو څوک نه وو چې ورسره پرې خبرې وکړي ورځ په تیاره کېدو وه د ښځو ډله هم یو او بل خوا تیته شوه خو دا لا هم پر همغې څوکۍ د همغې ونې لاندې ناسته وه خوا ته یې ورغلم ورته ومې ویل شپه هم دلته تیروي راته وی کتل هیڅ یې ونه ویل پوه نه شوه چې څه وایم د لاس په اشارو مې یو څه پوه کړه راته وی کتل سر یې وښوراوه وی ویل نه ودرېده روانه شوه همدې کوڅې په پای کې وروستي کور ته ننوته شیبه وروسته یې د کور د یوې کوټې څراغ بل شو
د اخلي سپوشمې له همدې کې سره آزادی رادیو مجله خبرونه را نغړم تر بلې غنې مو زحمت شي بر پخته سپارم.
غني خور دا سغم ندارو لري نتم کل جهان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم غنی 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 خور دا سغم ندارو لري نتم کل جهان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم غنی خور دا سغم دا سغم دا سغم
سنم نه پوان د لیلا مسجونا سای